ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې پروانې غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي په دې غړې کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ کې درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د حکومتي جرګو باوجود د بکاخیلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 240 نه زیات کسان مړه کړي ایران وای د جون تر دیر شمه بعد دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي پورا خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر پرون مشال لډیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې ترزا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یکشنبه په مخام د امنیتي سرتیرو لخوا په تر سره شو ډزو کې وژل شوی دوه قبایلی وګړي پرون خاورو ته وسپارل شول روسه د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمن دوه جرګې وشوي چې د محمد نذیر په وینا سره نتیجه ورنکړه
ډېر نخوشګوار حالات وي د آی ډی پیز ډېر جذبې وي دوی سره جو نجس اوس وي هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغفار اورسدې میږه د آی ډی پی سره چې کومه خبره اوسوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله نور میږ دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړي چې میږ دا د کیم نازود کو بیا په دا باندې مو ټیم میز کړ چې د ماشوم نه ورسو میسوس بیا په کیم کې دغه دوه برا سیشن شریکوي نور خبره میږ دی د آرمی سره فاینل کړی نه دو چې میر آډ وسره موسو د میر وخت ری وسره کړنه سوله نور مهرباني دا وشي چې میږ دا د کیم نازود شي
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې او شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسان لخوا د کیمپ پرستوګنو ډزې غندلې دي له پاکستان را رسیدلي راپورونه وايي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې سپې د 240 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وايي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچي ښار کې مړه کړي چرته چې تودوخې لوړه درجه د سنتيګریډ په حساب 50 درجه ته رسیدلې ده راپورونه وايي په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلي په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي د کراچي ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلې کړي دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي لنن نبا په ملکی هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د اعلامی په خبرولو سره په کابل کې پر افغان ولسی جرګی تر سره شوی پرونی حمله وغندل او د افغان ځواکونو د چټک برګون ستای نه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندی او ترهګر د دوړو هوادونو شریک دښمنان غړي پاکستان وایي د ترهګری هر بڼه غندی او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسی جرګی پر ودانه پرونی برید کې وواړه بریدکون کې وژل شوی او د ډیر شو نه زیات ولسی کسان جوبل شوی د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار پردلی ویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې خودل لارې نیولې وژنې ترسره کولې ښاغلی پردلی زیاته کړه چې دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شوي او درې نورې ژوندې نیول شوي دي یو هالنډي خزه پرون په کابل کې وتختول شو دغه خزه انجادي بیر نومیږي او لیوي سويسي موسسې سره کار کاوه د هالند ټلګراف رسپانه د و چرواکي لقوله وای چې میرمن د بیر لتیرو دیر لسو کالو رایسي په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او لیوي کلایسي د سويسي خیریه موسسې د عملیاتو مشروه د راپورونو لمخې نو موړي د کابل هغه برخه تختول شوی چې بهرنیان پکې ډیر تګره تک کوي تاسو له مشال لاډیو خبر نوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده و نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیا فرانسا برتانیا جرمنی د وی جامع تړوند تر سره کول لپاره پر مذاکراتو بوختي چې مخه د بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ایران د اټمی هلو زلو مخنیوي کول دي د امریکای دفاع وزارت پرونو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو فعال مشر چې پر شک کیږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف ویرن وایي د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ په برید کې د امریکا د سفیر کریس سټیونس په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د یوکرین په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوکې د زنو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. نوموړی پرون بی بی سي ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیته انکار نه کوي. نوموړی وایي هیڅکله امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو د ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. دی وایي امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کړو. د کیف په مرکزی سلولاری کې هغه محل د پولیسو سره د نښتو پر محل لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوي. د 2014 کال د فبروري په 13 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شو، چرته چې نوموړی اوس هم جلاوطنه ژوند تیروي. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د نخې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.08 روپۍ او په 20.95 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.95 روپۍ او په 20.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. 250 ایرانی ریال په 1 روپۍ اخیستل کیږي او 230 ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور کې باران او د بنو په یو نیم ځای کې باران او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 15.0 او 4.0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې به د ریپورتونه واوري. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې 13 ورځ پنخټو کې د مرګ جوبل نه پاس د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ جرګې ناکامې شوې دي. کډوال سغواړي
هغه د مطالبهاتو چې میته کیمه خیمه ټینټینا روکړې دي، دادا میته جزات روکې چې میره بل دي تلور چې ما مزید پکیم کې نه د بندي پاستا او نه د بجلی بندي پاستا.
په کراچۍ کې ګرمۍ په 13 درې ورځو کې خوښه سلور سو کسان وجلې دي. هلته په بلوچستان کې خلک وايي د ورځې او ګرمۍ پر مهال د لوډ شیډنګ لوجه ډېر په مشکل کې دي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سمج ډیر په تکلیف، ډیر ګرمي، روزه ډیر زور کوي، په چا ګرمي ډیر زیات دي. شپږ غنټې روزه ده، بس ګرمه ټیم مش ډیر په تکلیف.
پاکستان په افغان پارلیمان تر سره شوی پرونی وسلوال برید په سخت ټکو کې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه پاکستان سره د افغان ماجرینو په اړه خبرې اترې کوي، خو ماجرین بیا خپل وطن ته د ستنېدلو مخالفت کوي.
کاروبار نشته، ژوند مو خنه ده، د ټول تنظیم هم نشته، د کاروبار تنظیم هم نشته چې موږ یاست ولته مکتوب.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کیمپ د انتظامی ترمنځ جرګې ناکامه شوې دي. په جرګه کې هڅه کېده چې د 13 ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وای نور په بکاخیل کډوالو کیمپ کې پاتې کېدل نه غواړي. په دغه کیمپ کې د اتوار په ماخام د کډوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د اخوډب په پیښو کې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوبل شوي وو. په دې حق لا نور تفصیل د ریپورت کې.
تیره ورځ بکاخیل کډوالو کیم کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی. دوه کډوالو جنازې ورسته ځایي مشرانو د غلطه کیمپ انتظامیه سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنه کړې. مشرانو وویل ماښام افطاری ورسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وایي کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر نخوشګور حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. دوی سره جنازې وشوې. هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغلل. پر ورځ د میزو د آی ډی پی سره کومه خبره وشوله هغې ټوکل خاص باندې دا خبره وکړله چې یو کول میز دل کې تیر کړه. د میز تکلیف حالانکه چاته پته نه شته په میز سوره تکلیف تیرې دي. د وتلې نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړي چې میز دا د کیم نازود کو په پدامن مو ټیم میز کړه چې د ماشوم نه ورسره میز بیا په کیم کې دو برا سیشن شریکوی. یاره سوال نه بیا میستا جمعیت اسلام کیم کسون دی چې میز خبره کینټ ته بدل کړی دو. حالانکه میز کینټ نه میز په پام باندې سره نه چې کوم کیم او کاستا میز مخ څنګه خبره ای چې نور خبره میز دی آرمی سره فاینل کړی نه دو چې میز اډ وسره مو څه د میز وخت ریو سره کړنا سره نور مهرباني ده دا و چې میز دا د کیم نه زوچی.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملګ غلام وای کډوال چې کما غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کیم خلکو د په پنځه کې خالته دا چې سبې ته بیا دی منی په دا باندې میرو ټوله وان پریشان دي او وشتنه می دادو جرګه هم سره لګیا دو جرګه یا داس موز بوت او پیسې لا نه دوشوې سمره حالته می آی ډی فیس ورنه دي. هغه د مطالبهاتو چې می تا کیمه خمه ټینټینا روکړي دي دادا می تا جزات روکې چې می بل دي تلور چې ما مزید په کیم کې نه ده بندي پاستا او نه ده بزلی بندي پاستا می دا ری پی دې می ورنه دي می یو وینه دو دې چې کیمه خبره کوم دې په سره برابر شریک دي سره دا می
ملک نظر دین مشال ریڈیو تا وویل
ای وزیرستان نخال کے نقل مکانی وکړه خواغا یاد ملک ته پورا یاد ملک ته بچاو کول دے پورا خونن دے چې کیمه دو بلو سبب شدیو په پنجره شه د حکومت دی. نو د پرینو کیا چې کیمه شوی ازمې دغه مزمت حق ویل چې یو سړی د تو په غیر شوی چې کیمه دو او ته دا سامال ور سره وکې خپل ډاک کرینا پرشول خپل جایداد مو پریاش ایس میز خپل مشرون هپا داشه د عوام سره متفقی چهره درځونه د بی عزتی میز نشي برداشت کولای ویل چې دا د میز بل بچتی دا د میز خواندې مان دی دی پنن ان مقابنده بجلی سیستم نشته دی میز عزت پاشه دی د ارمیا پاشه دی چې میز د متاثرین خپل ټینټینا د ور کو دی چې کیما دو په وی ونه وخت خپل زندگی تیر کو خو عزت خو بچوی.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د فوزی چارواکو موقف واخلو خو دوی په دې اړه سم موقف میډیا ته لا هم نه دی ورکړی. یاد دی وی چې بکاخیل کډوالو کیمپ انخته کې وژلې شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی ته یوړل شول چې خپلو پلارنی ټټوبی کې خاورې ته وسپارل شول او نه هجو بل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د دې هیواد د انساني حقوقو د ادارې مشرانو د بنو په بکاخیل کیمپ کې په کډوالو د امنیتي ځواکونو ډزې غندلې دي. دوی وای په اوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. په پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن مشران پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولی چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
دا غونه د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وایي پوځي سرتیرو پرې تشدد کړی او دوه کډوال یې وجلي او نه یې جوبل کړي. د بکاخیلو کیمپ یو کډوال او د پیښې عیني شاهد منور شاه وایي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل.
بس یہ پاگا بند ہے دی پتراو شروع کرو جو پتراو شروع کرو بیا دا کبونا بہار ہو انتہی جت پتراو شدید ہو اگر کم کہانی وغیرہ اور دل آرمی کیمپ تک سائڈ بند ہے بس ایک نہ جو بھی فائرنگ مونگ منڈے بوسو دری سلور سائیڈ نہ طرف نہ پاکی تقریبا نہ سات آٹھ کسان زخمیان شل او دوا کسان من سہر وقتی من جنازی او پیدا کسان و اکلی تاو لگل
کچا هم دا پوز دا مطبعاتی داری یا وچارواکی پرون مشال دو تاویل چه دوی تر داغ پیخی پارا چه معلومات نشتا خود پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن مشرا زهره یوسف هو د دې پیخي غندنه کړي او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوز دخل وي حل تدویر رسایي نشي کولی
بالکل غندم
تشدد هم امکان وو نو پوزی سرتیرو لا نو پکار چې پر دوی ډزی وکړي او یا اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي په الکترونیک میډیا د دې پاړه اس نو او لسی مشرتابه هم کمزوری ده چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو پاغه نیوکی نشی کوله
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهره یوسف وای هغوی او نور د بشری حقوقو ادارو ته اجازه نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هل تروان حالات رپورٹ کړي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ پړه پوره معلومات ترلاسه کړي په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوز ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د قومي سملي غړي محمد نذیر وای اوس د کډوالو یو غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازه ورکړل شي
متصرین دا خبره وکړه بالکل په یو ځوان دي چې دین اورست میزا په کیمپ کې وخت لري میستا ګورنه دو میز د کیمپ نه چې د کیمپ ته میستا خیمه ملال دي چې میستا سامان ملال دي دا می سره اجازه تر کوچې می ځکه نه بهر وځي خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او ارمی دا خبره کړل چې دا کله کې دا شي نور مشکله جوړ شي داخل خلل خال دای چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي دا خبره می څه دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې
دا و می نېشنل ګوند یو مشر پر سیاب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او سانتیا ورکولو کې پاتې راغلي د د په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیارې نه دی نیولې
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر بد حالات کې دي دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوی دا موږ دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تعقیب وکړي او چې دې کم ذمہوار خلک دي هغه خلاف قانون مطابق کاروي وکړي
د پاکستان حکومت او تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې لس لکه خلک بې کوره شول چې شاوخوا او یا پیسه د یی دا محل په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا شل زر کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دی ردی حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ او ریدلای سي
قدر من اوریدونکو مونږ ته ځنې داسې رپورټونه راغلي دي چې د مشال ریډیو منځنۍ صفې یعنی میډیم ویوز 421 باندې په اوریدلو کې ځنې سیمو کې اوریدونکي مشکلات لري تاسو وایو چې کوم سیمو کې تاسو دغه مشکلات لري نو دغه د حل لپاره مشال ریډیو حل ځل کوي خو تاسو هم دغه سیمو کې بیا په لنډو صفو یعنی شارټ ویوز 2013 15300 او دا راز 15300 کیلو هرتز باندې د مشال ریډیو خبرونه پاکي او صافي اوریدل شي ورزو یو بل ریپورت تا د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د تودوخې او ګرمې هوا له وجې د وجل شو کسانو شمیر د 1300 وخته دی د کراچۍ د صحت چارواکي وایي چې لا هم د ښار په ډیرو هسپتالونو کې سلګونه کسان د علاج لپاره ورول شوې دي او اندېښنې ښایي چې د مړو شمیر زیات شي خو بیا د موسمیاتو ماهرین وایي چې د نن نه به د موسم ګرموالی په کمیدو شي درجه حرارت به کم شي په دې حق له تفصیل د ذبیح الله شفق ریپورت کې ورو
که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو برخو کې د تودوخې له امله د وژل شو دقیق شمېر په اړه سندي ویلي خو پاکستاني رسنۍ وایي چې له 3 ورځو راهیسې په دغو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر تر 300 وخته دی د کراچۍ ښار د روغتیا چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی
دوی وای چې لا هم د کراچۍ خل روختونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بیوهښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنۍ څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې یوازې په دې روغتون کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړ شوي او ګڼ شمېر اوس هم پکې تر درملنې لاندې دي. زمونږ د روغتون د بیړنۍ حالت څانګې ته نن ټوله ورځ سلګونه ګرمۍ وهلي کسان راوړل شوي وو چې له سختې تبې، بې صدۍ او د بدن زیاتې اوبو له لاسه ورکولو سره لاس او ګرېوان وو چې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د تیرو درې ورځو راهیسې یوازې زمونږ په روغتون کې تر 200 زیات کسان مړ شوي دي او ډېر هم لا تر درملنې لاندې دي. سیمی جمالی همدارس اندېښنه وښوده چې ښایي د کراچۍ په ګډون د سند الت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر لا ډېر شي، ځکه چې دوی سره یوازې په دولتي روغتونونو کې د وژل شوو کسانو ډیټا ثبت ده او د شخصي هغو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د برېښنا او اوبو د نشتوالي پر ضد یې پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې په نامه د یوې خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سردخانې ته تر 150 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري چې له امله یې په دغو سردخانو کې د نورو مړو ایښودو ځای نشته. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دې هېواد پر حکومت نیوکه کړې چې د پاکستاني ولس ستونزو ته پام نشته او ټینګار کوي چې د روژې او سخت ګرمۍ له امله دی باید په ټول پاکستان کې د برېښنا د بندښت لړۍ بنده کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پر شوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ټولو نه زیاته بجلی په دې صوبه کې تیاریږي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان رپورټ کې اورو.
پښتونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا صوبه د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصے بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ د حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلی وو چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو ځکه چې هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د وابدا د هغه افسرانو ده چې په خبر کې ناشتي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه 19 اربو روپو پورې رسوي. په خبر کې د میټرو بس سرویس یا د سورلو د ټرین د منصوبې په حق لا وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدې وختونو کې ممکن نه ده. خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پیښور، مردان، نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو لپاره اورګاډي پټلې جوړولو اجازه ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي سملی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دي او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره 478 ارب روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان،
شال ریډیو، پیښور. که څه هم د پاکستان د بجلی وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي او لوډ شیډنګ به کم وي، خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي د لوډ شیډنګ له وجې په ډیر مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د ځینو ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ تراستولې.
د سیمې اوسیدونکو محمد اکرم په خبره د بلوچستان د سیسم بنوي چې بلخصوص پر روانو روزو کې به د بجلی لا لوډ شیډنګ خلاصي وي. د زیاتوي
بالکل بجلی ګستر نه یار د شهر کې دال ته بعد دی اتم هو لا کو کې دا ګس بالکل ستنه هغه چې بس ور لسمنټي بیانې بیا لسمنټي بیانې دلته دا غل شیډنګ سم ډیر پازا بیار روزه خو نه ده بس ور دغه شل شیډنګ بیا روزه سي دا مس گزارم اوسر کې.
د کوټي اوسیدونکو محمد محسن بیا وايي بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې پیسلمای دی که روزماتی او کټکند غرمه.
یاره په خاص خبي خډیر بزب کړم تقریبا په خوا شو یو غنټه نو اوس په 3 غنټه او 2 نیم غنټه شارټ دی بیا شي راځي بیا یو غنټه ست بیا 3 غنټه بیا شارټ یار خو بخي بخي ډیر په تکلیف دی
د غبل زای کس عبدالغنی هم په روزي میاست او رواني سخت ګرمي کې د بجلی لا تګ راتګ سر ټکوي
یار روزه کې لوډ شډینګ سم ډیر په تکلیف ډیر ګرمي روزه ډیر زور کوي پرچا ګرمي ډیره زیاتې شپارس گنٹے روزہ دا بس گرمٹ ڈیر پہ تکلیف دا لوڈ شیڈنگ لوجی روزہ ڈیر زور کے فی الحال چا بن نہ پنکھا بھی نہ اے سی بھی یو شی نہ بس ڈیر پہ تکلیف
په سخت ګرمي او روزي کې د بجلی پر تګ را تګ می لخلګو سره خبري کولې چې د یو درزي پر دکان می پام سو دای له ګرمي تنگ او بیکاره ناستو ورغلم او پښتنه می ورسخه وکړله چې اخر سره باندې
جی ما نام بکا محمد بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ دی جاتی
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوڈ شیڈنگ مخ په زیاتې دوسی بجلی والا د چا لحاظ نه کوي سهار هم زی غرمه هم او ماشام هم زی موږ غریبان یو دومره توان او وس نه لرو چې ځان لا د جنریټر اسانتیا برابر کړو
بس غریب بندے جنریٹر کا سہولت نہیں
بلخواه د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو او پاکي وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جيو نيوز سره په خبرو کې ویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکېچ کابو ومومي او خلکو ته په روزي کې اسانتیا ورکړي یاد دی د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزي کې د بجلی لزيات لوډ شیډنګ دوی ډېر په تکلیف سوي دي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان حکومت او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په پارلیمان تر سره شوی پرونی وسلوال برید په ټکو کلک ټکو کې غندلې ده یو ځل بیا یې په دې خبره ټینګار کړی چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی په کار دی چې د ختمولو لپاره یې په ګډه کار وکړي شي په دې حقله تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورت کې
د پاکستان حکومت د افغانستان په پایتخت کابل کې د دې هیواد پر ملي شورا د وسلوالو برید غندلې او د غډلیز برید د شندول لامل د افغان سرتیرو ستاینه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په کابل کې ورسته ترورستي برید په سخت ټکو غندي او یو ځل بیا د تروریزم په مخنیوي کې له افغان دولت سره د نږدې او ګډې مبارزې یادونه کړې ده خبر پاڼه په دې اړه کاږي د پاکستان حکومت یو ځل بیا تروریزم چې په هر بڼه او شکل وي غندي موږ یو ځل بیا پر دې ټینګار کوو او غواړو چې د تروریزم خلاف جګړه کې له افغان دولت سره نږدې همکاري ولرو او په دغه ګډو هڅو کې د خپل افغان وروڼو تر څنګ ولاړ یو د پاکستان حکومت تر هغې وروسته په کابل کې دا وروستی تروریستي برید وغانده چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر ملي شورا په داسې وخت کې ډله ییز برید وکړ چې ټاکل شوی وه د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر دوهم مرستیال له لورې ولسي جرګې ته معرفي شي د راپورونو له مخې په دغه برید کې 10 کسان ټپیان شوی چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان پر پارلمان د وسلوال لخوا د غبرید نږدې درې ساعته دوام وکړ چې افغان امنیتي سرتیرو پکې وتنه برید کوونکي وژل او د لوړو تلفاتو مخه ونیوله په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په کابل کې دغه تروریستي برید غندلې تروریزم یې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللې او د هغوی د شومو موخو د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی په داسې حال کې چې په کابل کې پر ملي شورا د برید مسؤلیت افغان طالبانو منلی دی نو پر پاکستان سربیره د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او همداراز د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د وسلوالو لخوا دغه ډله ییز برید غندلی دی بان کی مون دا وسلوال برید نه قبلونکی اقدام بللی او په خبره چې برید کوونکو د افغان ماشومانو او میرمنو ژوند ته په سپکه کتلي او په دې لړ کې خپله بیاتفي او بېتنۍ څرګنده کړې ده د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د ځینو ډلو او طالبانو ترمنځ په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې د سولې او روغې جوړې د خبرو غیر رسمي لړۍ هم پیل شوې دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ځنی اوریدونکو لخوا موږ ته داسې شکایتونه را رسیدلې دي چې هغه په منځنۍ سپو یعنی میډیم ویوز 621 باندې یو وار بیا د مشال ریډیو خبرونه صفانه شوې د لغی د پاره دا وایو چې که تاسو دغه کیسټون زلری نو هغه خو به حل کیږي خو دغه ترڅنګ په لنډو سپو یعنی شارټ ویوز 2113 15315 او 15118 کیلو هرتز باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه سیمو کې هم په دغه حالاتو کې اوریدلی شئ د مشال ریډیو د رواني خبرونې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لاندیز اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیم پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیم اوسیدونکو د خبرې تر ځانه دي چې نور په دغه کیم کې ژوند وکړي. دی وایي د کیم د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په ډیړه دوه جرګی هم شوي چې څه نتیجه نه ده ورکړي. له پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې سپې د 450 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 50 درجې ته رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندي او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان دي. یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجا د بیر نومیږي او له یوې سویسی موسسې سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوی چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 1.5 نېټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحضري چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بینغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې، خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه و کړی.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موخه چې د پاکستان کورونه ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. د اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې په غړې وارو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. همدې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 121 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکې نس اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د ویانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه او وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضا ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس سهولیات ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیری کلی کې د موسم د ګرموالي شدت کسمره هم دی. کده بو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یو اداره ذمہواری قبلولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه لیکي چې زیات ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پښتونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې ساينسي تحقیق او تجربو نه فایده اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې سمنصوبه بندي ونه کړې شو. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې اولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له بکار ده چې موسمي اثراتو نه اولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیانې او خرابیانې د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې سټیټ بینک یو رپورټ هم پارلیمنت کې جمع کړی وو، پسې چې حکومت په وخت عمل درآمد نه کړی شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصبو خو بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي، وابډه ښه منافع ترلاسه کوي او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي طالبان د داعش نه په اغیز اخیستو اوس د ولسی ملاتړ لپاره د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر نه کار اخلي. دی ډیپلوماټ مجله بیا لیکي افغان ولسمشر نن سبا د سخت فشار لاندې دی ځکه چې د طالبانو سره د سولې لپاره هڅې ځای نه نیسي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته نجیب امیر وړاندې کوي.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼه ټیلیګراف ته افغانستان په اړه لیکي طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اړیکه نیول شي او دا کار دوی د ولسی ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تیرې یکشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل اسلامي امارت په له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره سلیرې ساته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیول شي. طالبان اوس مهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه پاغیز اوچتول غواړي ځکه چې د 1906 نوې نه 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزې رسنۍ د خپل نفوس د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړی دی. ټیلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي ځکه چې د ورځپاڼې په باور یادې ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنگیالیو د راجلبولو لپاره همدا لار خپلوله. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلوماټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس د ایران نه د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. دا خبره د فرانس د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل ایرانی سیال سره د خبرو نه پس په لکزامبرګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر دیرشمې یا لاغې سورز وروسته یو موافقه ترلاسه شي. په دې حقله تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هواد دریز له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain u Charul Wazir Mohammad Jawad Zarif Saral yow sata bahs na raglam Zagwaram de France de riz de Iran de atomi mawzu pa da rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yow mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yow qawi mekanizm mana lerichk altiyawi da gharaz la pawdi zayuno tsakatan ham pak shamil wi da pade mana che ke ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد وو. دا ټول د سیمیز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقدامات ته مهم دي او دا هغه دریز دی چې فرانسې به پرې ولاړوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې وی ټاکون کې مرحله ته داخلي شوی خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdi we der takun ke marhale pa pahel ki zahil manyam che da marhala che to kam urazi urta pati di hago khabaro atro ta de pai tak ki ek di che nale wala tulane la zaban de la su kalu rais la andi khnusra bukhta satale da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن اوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وی ډیر امکان شته چې موافقه د جونتر ډیر شمه یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې دا خبرونه په مازیګر شپږو بجو سرته ورسیږي. هم په دې څپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر انټونیو ګوتیرس چې دا مهال د پاکستان په دوره د پرونی د وزیر اعظم د سلاکار ستراتیژي سره خبرې کړې دي. پاکستان نوموړي ته ویل چې ملګری ملتونو ته پکار دي په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې کمشنر بعد سرحدونو او کډوالو د چارو د وزارت سره هم لیده کاته کوي. د رابع اکرم خان په دې ریپورت کې په دې حقله نور تفصیل اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دوړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته پر ځکارانه توګه د واپس ترو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر د تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دی د نړیوالې ورورولې په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د جون حالت سازګار کړي کوم چې د افغان کډوالو واپسې کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګ هاي کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځنی سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې بیان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسې لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورځې پوری هغه شان دا چې څنګه په شروع کې ولا وسوم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرین یې د افغانستان د حدودو څخه بهر دي. نو دا هغه ډیسکشن دي چې های کمشنر په مې کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسې پروجیکټ باندې یا داسې ستراتیژي باندې راځي کی چې هغه د ټولو لپاره ګټور وي.
د اکوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشالیډیو ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړ کړی شي.
موږ د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مخنه ده، د ټول تنظیم هم نشته، د کاروبار تنظیم هم نشته چې موږ خپل مسکو په باندې دی او دا وایي چې موږ د ملت له غندازي پورې څنګه موږ خپل په خو باندې ودریږو. دا خالص لري کوم پاکستاني او افغانستاني موږ زمينم صاحب کې برابرې چې موږ خپل خاورې ته خپل ځای ته غواړو.
مشالې ډو سره په خبرو کې دنیا اسلام خان زیاته کړه چې افغان کډوال لپاره د فند په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګ هاي کمشنر په اسلام آباد کې غیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګ هاي کمشنر په خپل دوره کې د سفیران وزیر او امکان دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نو موري بد دین علاوه د افغان کډوالو مشرانو سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر خاص استازي وایي سولې د افغانستان یو مهم ضرورت دی او سی وخت دی چې ټول د هدف ته رسیدو لپاره هڅه وکړي. نیکولس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویل تر هغه چې افغانان په سولې کې د ګډ ژوند کولو لپاره لار پیدا نکړي هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د پرمختګ خاوند نشي. د هغه د وینا مهمه برخه د نوریاس نوري نورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلې چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پروند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د برلیتوب لپاره پر سیمهیز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه.
It is as critical that the international community as a whole
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې گاونډي هیوادونه ټولو خلکو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمه خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوګده مهال کې سولې یو لوکس شي نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ و نه کړی چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوی پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوري غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلې چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
هلته په هلمند کې یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي. حکومتي چارواکي وایي دا عملیات به په هغه سیمو کې دوام ومومي چې تر شدید امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په ځینې سیمو کې وسلوالو خپلو ډلهییزو بریدونو ته زور ورکړی دی او ډېرې سیمې هم د خپل ولقې لاندې کړي دي. په دې اړه نور حال د مونږ همکار الیاس دایرا کوي.
د هلمند ولایت عمر ځواک وایي د دې ولایت د شمالي او جنوبي ولسوالیو په غسیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي وي او یا تر سخت امنیتي تهدید لاندې وي. دوه کزه ډېر ټول درې ورځې وړاندې دغه پولیسي عملیات د کجکي، سنګین او نوزاد ولسوالیو په شمول د مرجې په سیستاني، تریخنور او په جنوب کې په خنشین ولسوالۍ کې شپر مخ روان دي. دی وایي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راسي.
عملیاتو کې موږ تر دې دمه پورې په ځینو ولسوالۍ کې لاسته راوړنې هم لرو چې د وسلوالو مخالفینو څخه په نوزاد ولسوالۍ کې ځینې اصلحې نظمیامې لاسته راوړي او همداشان په دې کې تلفات هم ورته اړولي دي. وسلوالو مخالفینو ته تر څنګ یو نفر د نظمیامې پولیس او دوه د نظمیامې پولیس زخمیان، یو نفر شهید دی. په دې کې
عمر ځواک وویل تر دې دمه وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ د هغوی څخه ځینې وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي. ویل کېږي هغه تعدیدونه چې د کجکي د برښنا فابریکې او بند ته متوجه و لا هم په خپل حال پاتې دي او افغان ځواکونه نه دي توانېدلي وسلوالو د هغه سیمو لیرې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو څخه نیولي وي. په ولایتي شورا کې د کجکي د خلکو استازي عبدالمجید اخونزاده وایي که څه هم په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو لخوا ډله ییز بریدونه نه دي ترسره شوي، خو ډېرې سیمې لا هم تر امنیتي تعدید لاندې دي چې تر بل هر وخت مخکې باید په کې عملیات وسي. تر دې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات هم ترسره سوي وو چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د خلکو د توقع وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو په مرکزي او جنوبي سیمو کې وتوانېدل چې یو شمېر هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. محمد الیاس تعیم، ازادي راډیو، هلمند.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته د زنې سیمونه اوریدونکو پیغامونه راستولې دي چې دوی یو وار بیا په مشال ریډیو منځنۍ یو سپو یعنی شپږ سو یو شپږ باندې نشي اوریدلې. هغه د پاره دا وایو چې دغه مسلې د حل ځلې هم روان دي، خو په امده حال کې بیا دوی په لنډو سپو یعنی شارټ ویوز 2113 15300 او 15800 کیلو هرتز باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدلې شي. رازو د ریپورتونو لړۍ ته درویش هغه ماشومان چې د تیر کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول په خور کې د وسلوالو په بریټ کې جوبل شوی وو، د مهال د لاور په میو هسپتال کې د درمل لاندې دي، خو کورنۍ د هسپتال د ډاکټرانو د غفلت او کم پاملرنې شکایت کوي. بلخوا ډاکټران بیا وایي چې دوی د جوبل ماشومان درملنه په سمه توګه جاری ساتلې ده. انیس اجمل په دې موضوع یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پیښور په آرمی پبلک سکول په بریټ کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکونکو تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغه زخمیانو شوو ماشومانو کې درشت ماشومان د محل د لاور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
دې کې دا ماشومان دي چې دینځه چې هغه سرجری کېدل دي کنه، دې کې د سلور ماشومان په هغه خان هسپتال کې سرجری شوی وو، هغه سرجری ناکام شوی دی. بل دوه ماشومان اور دا چې دا په خو باندې بولټ لګېدل او قدم سم نشي غوښتي. بل زمونږ یو دوه ماشومان چې وو بالکل ډک شوی دی، هغه بلاست سره هغه راځي کوم چې پرشن وایي کې مې دې کې څه ماشومان چې هغه بالکل سایکولوژیکلی ټراما کې دي. یو ماشوم باندې افیکټ راځي هغه چې کوم دی هغه پریوزي او
کیسر علی وای پدې کې ځنې ماشومان داسې دي ک په وختي اپریشن ونشنو ماسوره بشي. ډاکټر عرفان چې زې ماسې د آرمی پبلک سکول په بریټ کې زخمی شوی دی وای چې د تیرو شاوخه اتر وزره حصے د درملنې په غرض پلاور کې موجود دي، خو ډاکټران یې د ماشومان علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
اغه په درې څلور ګولې ولګېلې ګولې چې واغې تر درې وړې ډوکی په جوړ کې مات کړې، خو اغه لاس اوس مخفل زوی ته ناراضي د درې پرشن نه کراچې کې شي وی دی او ربل لغه لګو سر ډیپریشن تم روان دي. حکومت طرف نه خو اس بالکل ټوټلی ځان خلاصې ټول اغه وایي چې بس موږ تر طرف نه فارغ دي، یو ماشوم دی هغه د ګوتې کار نه کوي، اغه وی بس دا خدای به جوړ یا هغه په ټولې په حالت نه پریږي چې بس خدای به خیر کوي.
د آرمی پبلک سکول ماشومان سره د وړیا علاج لپاره صوبایي او مرکزی حکومتونو شمنه کړي وي، خو د ډاکټر عرفان په خبره دوی د خپل ماشومان درملنه په خپل سر کوي. د لړکیم د اړوند حکومتي چارواکو سره دراوته هڅه وکړي خبري علي نشو. می عامر کاکا خیل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول په بریټ کې درې ماشومان زخمیان شي او وایي چې په ماشومانو کې د موزم په نامه زوی تر بریده درست نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړو شوی دی. میا امیر کاکا خلوای کدا غو ماشومان چې په ګولو لګیدلی وو د بدن د سو برخه متاثره کې درسته اوس پلاور کې علاج ممکن نه دی، نو د تسوی خو نفسیاتي علاج کې دی شي.
میا موزم نه نه هغه ټراما کې دی او د شپږ میاشتو نه سکول ته بالکل نزي او ټول شپږ شي چې موږ مت کوو په څو راشي موږ مړ کې وادا د مزل ور ماشوم وو چې هغه او سکول ته بالکل نزي ټول وی چې راځي سکول خو زموږ سکول نه پاتې نه هو قبرستان شو پوری مسلې دي او موږ خپل وطن کې تر په در ګرځو. نو زه موږ نه په هیګه ما چې دا مې هسپتال چې دا د ایشیا دی ټول کې لوی هسپتال دی، نو چې په دې کې زموږ ماشومان علاج دي نو دا موږ علاج د چا څخه وځو.
بل خو د مې هسپتال سرجن ډاکټر امجد د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تورنا رد کړل او وایي چې د هسپتال انتظامی د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي.
اس پر اس د پیشنټ کنسرن بچي جو کنسرن ہے ان بچو کو تو
د کمې پورې چې د مریضانو خبره ده، نو مونږ د دغه ماشومانو خه معاینه کړې، سمره چې وسایل مونږ استعمالولې شو هغه مو استعمال کړی، خو اوس مونږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی دا مسلې حل کړو. مونږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن دی او کنه.
د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول بریټ کړي وو چې تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وجل شوي وو، ګڼ شمېر زخمیان شوي وو، په وجل شوو کې زیاتره ماشومان وو.
هلتا د باجول ایجنسی اوسیدونکو وای حکومت د سړکونو د جوړولو وعده کړي خو عمل یې پې نه کړی. دوی وای د سړکونو د خراب حالت لوجه د دوی کاروبارونه متاثر شوی دی. د باجول سړکونه د عملیاتو پر مهال تبا شوی چې د بیا رغونې ژمنه یې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله کړی و. تفصیل د شانواز ترک زینورو.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې څلوېښت کیلومتره د سړک ارتوالې او روغول اعلان کړی و، خو کار پرې لا هم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړی و چې د ښار باجوړ نه به د برنګ په لار تر د درګۍ ملاکنډ پورې هم سړک جوړولی شي، خو په دغه اعلانونو باندې هېڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سړکونه په تیر اپریشن کې وران شوي و چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعه یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سړک د خرابوالي په اړه وای،
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی، روډونه ټول ټینګونه وران کړي، اپریشن هر سره مین ضروري دي، بلکې دا کالونی مخه ته دغه روډونه څه خیسه کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ سمینه دوه څلور زره باجی د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کون کې غفار خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې چیرې دا سړک جوړ شوی وي نو د هغه روزګار ته به ډیره وده میلاو شوی و.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فورن کار شروع کړي شي، تجارت هم وده وکړي. موږ په فورن کاروبار دی، د کاروبار په وجه باندې کله د بازار
جوړ دي شي. چوکۍ ختم شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سي پاتې شوی.
گورنر صاحب تیر اعلانو کو چې دا روډونه به دارنګ دلار دارنګ دلار نه چې کوم روډ مونږ ته جوړ شي، زمونږ د تیمرګر سړی د پرند باندې را بیت کېدل چې د برنګ دلار د روډونه چې کوم دي، او تر اوسه پورې صرف د اعلانونو پورې هوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده، د چارواکو په وینا چې هغوی د پخواني گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورټ تیار کړو، خو وروسته په دغه سرک ته بیا ودانی کار شروع نه شو. ولې موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورټ تیار کړی دی، خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
نظر دې د خایست نا سمرخ کله تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچې دلې تا ستا په سند نو کې د منې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خل ټل ټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان د لارو بر یو ځکه ول غاړي دا جنگ جګړې دشمن جوړ دی پخپلشتا پختن خوا کې به وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاه امن لدل غاړي پختن زیارت او پټه